شنبه د لړم شپږشتمه د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. دا خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان حکومت له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو نوې هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا په کنفرانس کې د مرستندویو هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالي ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم پرون ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې د افغانستان ملاتړ او همکارو هیوادونو سره مطرح سي چې د هغوی پام را جلب سي. هڅې روان دي هله لرو چې نتیجه ورکړي.
تکل شوی ده د جنوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28مه او 28مه جوړ شي. د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات.
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د ولسمشر اشرف غني لخوا د دغو اعلان شویو شمیرو له مخې په اوسط ډول هر ورځ 15 افغان سرتیري چې په اونۍ کې 115 تنه کیږي وژل کیږي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یو سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمند کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پته ماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې اوربندې ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمند وژل شوی دی.
د خلم ولسوال وایي په پیښه کې د شاغلي فرهمند و نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلی مولر د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دخالت څیړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پښتنو ته په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. د وویل دا ورځنۍ پښتنې وي چې ما ځواب کړي. د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ټرمپ ونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته سپاري. هغه خپل پخوانی څرګندونه بیا تکرار کړي چې د مولر تحقیقات یو رسوایی ده او د کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کاوه کوم جوړ جاړی نه و. رابرټ مولر ته لوړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته یې د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. د ترکیې حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره یې د 2013 کال د مې میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. زلمای خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلا مشورې کوي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا دې خبرو ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
په دې خبري مجله کې مو د ارګ له لوري د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو له هڅو خبرو.
هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از اقشار مختلف نمایندگی میکنه، مشوره میکنه.
خوستیانو خپل تکړه شوونکی وستایل او ونازول. شوونکی وای
بس فکر کوم چې زنوی دنده پایلوم زبې اندرا تر سپر چې ژوند دائم د ژوند تر وسې سلګي پرې د نوی نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلی و نه کما.
د خبرونه په روسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي دکاندار سره شهیدلی.
اصل مال جدید تقریبا د شنل والی غوال تقریبا 15000 افغانی پوری هغه تمامي یو پرس یو بیگ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی اساسې هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډیر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې استازي هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبه د سیمې په دویم سفر وتلې تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بل اخره بین الافغانی مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سول لپاره، خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغانی مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي تر څو هر اجنجای چې وي هلته بین الافغانی تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سول او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا طبیعت هم لري په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړي او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسئلې سره تړاو لري افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي او زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان، عربي متحده اماراتو او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتي با بخش تخنیکی حکومت و
دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې له عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وای د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنې کړي.
ممی ترسوم کې خدا نه خواسته پروسی صلح او ایندی افغانستان قربانی
دی وايي موږ تشویش لرو چې د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي د یو شمیر خاصو کسانو د ګټو قربانی نشي. د غنی دا پریکړه چې د ټولنې له ټولو اړخونو سره مشوره وکړي شته، خو دې بورته د تصمیم نیولو حق ورکول د سولې پروسه لا پیچلی کولای شي. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقې پر لور ګامونه چټک کړي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درې وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده. د مشورتي بورډ د جوړېدو بحث د افغانستان خلکو ته یو څه امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کیږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرسه وشي، خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې امله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شموله وي فشار و. پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور لامره په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورډ غړي لا نه دي معرفي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. وو په جاو 15 دقیقې دي نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د دغو چاپی خبرونو پانی راړو. دغه خبرونو ته صفی الله ستنکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خبره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 20 د لویدیځ لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا خودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او ورسې د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنۍ وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن څرګندېږي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیځ گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړونه ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران په تیلو او بانکي سیستمونو ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده. خو د همدې همکارۍ پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار لمخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیځ کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو تعجبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربېره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
دا ساجی رادیو د دې خبرې مجلې پورسیو کې ساجی رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولولو. په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه وژده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. د دې پروګرام تابعیا کوونکي وای دوی غواړي له دې ډول پروګرامونو سره هغه کسان چې دندې لري ښه او صادقانه کار ته وهڅوي او هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیچا خدمتونه پټ نه دي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه خون کې چې ردیر شو تر 500 کلونو پوري د خون کو په توګه پاتې شوی او د نوی نسل په خوانه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل اماندوزی په ولسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعیا کوونکی مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنګ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر کې خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د تر څنګ نور استادان هم تشویشي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوی ښوونکو کې یو هم محمد جان وقارو چې د 30 کلونو راهیسې ښوونکی دی نوموړی وایي
داسې فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت ورکوي. زه به اندرا تر څو پر ژوند د ژوند تر وسې سلګۍ پورې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلي ونه کړم تر څو پر چې د غم ځپلای ملک د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې په ژوندونه د خدمتګارانو په منځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي.
مېمو غوښتنه همدا ده تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي فرهنګي علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وایي نزوي په ژوندونه تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رچ شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. دی پرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږو.
د سابق لرونکو خونکو پستان غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسولینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیر اومندوزه ورسوال محمد یونس صدران ویل
نو دا ډیر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویق کیږي، مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه دي موږ خلک قادر کی
دی. ادوانی ورده کڅه هم خوځ د پهنه دی بهیر زلان د سابق لري او پورسته نږدې و پیړی کې ډیر شمیر علمي سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت د پهنه بهیر د کمیات او څومروال نظر پراخ شوی ولی کتون کې کیفیت کمزوري غني او د خکولو غوښتنه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د حکومت یو چارواکی چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړ شوی وو په یو ویډیویي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدو لپاره له اسلام آباد څخه شمال لویدیځ ښارګوټي دیر اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمه په ورځ دفتر ته ترتګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پروند ازادي رادیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمه تر نا وخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درکونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي رادیو ته ویلي چې دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی، خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیره اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی، خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیره اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیرې پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیره اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 وتښتول سو. مړی یې تېره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل سو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلی و چې روک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلی او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله پورسوي کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې اسمي سنل بلو، خو اوس لنډ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جینواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. ټاکل شوې ده د جینوا کنفرانس د روانې نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې ستراتیژي اعلان د افغانستان دفاع وزارت وروسته تر دې کوي چې جمهور رئیس اشرف غني وویل چې له 2015 کال را په دیخوا په افغانستان کې چباندی اته بیر سره پولیس او پوځیان په جګړو کې وشل شوی دی. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلم ملسوال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ملسوالی په مربوطاتو کې شوې ده. د پاکستان پولیسو د کراچي په ښار کې بمی چاودنې دوه تنه وژلي او پنځه نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. او د ترکیې پولیسو دیارلس تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه.
السلام علیکم، زما نوم فرحات احمد ده، د ننګرهار اوسیدونکی یم. د جلال آباد تقریبا یو کال نه په کابل کې اوسی ونه یم. دکان جو خلاص کړی ده. دکان د سرپایی ده او د زنانو او سر د سکول دي.
دغه جنس د کوم سینه راوړی تاسو؟
دا اکثرت چې دي د چین دي او پاکستانی پکشته ده.
کوم مالونه فعلا خه مالونه دي چې خلک یې اخلي؟ ډیر
ټول برند والا خلک لري. برند چې کوم برند دي چې نوم نه بغیر یغه سونه خوخه، لکه ګوچی، شانل او د ډی کین وای، مایکل کورس دا خلک لري خوخه.
دغه پچینای مالو کې هم برند شته دي؟
نئی مالونو کې خو برند نشته، دا خواغی جوړی ده. یعنی اصل مال چې تقریبا د شنیل والی هغه والی تقریبا 15,000 افغانۍ پورې، هغه تمامي یو پرس یو بیگ. خو یعنی دغه کوالټي چې کوم موږ سره ده، یغې څه دومره تفاوت دومره فرق نه کوي. موږ ګارانټي مورکو شپږ میاشتې یو کال پورې.
یعنی تاسو د کاپی اخلي؟
کاپی اخلو،
برند کاپی.
بالکل.
قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه چرتم چې اصل سره دي تقریبا وو هغه کې، یعنی تقریبا 80% تخفیف سره راځي. دا درو پکې نشته ځکه چې اختیار دغه.
او څنګه د خلک بیا اخلي دغه کاپی؟
غن نه مو سره غلی و دي په خوشاله باندې. مایکل کورس واغ سره هغه سپین نو دغه دواله جوړه واغ سره په خوشاله باندې. او ورته ویل چې دا اصل نه دي، خو ساخت او جنسیت بیخي کیفیت ډیره ښه.
دا چې اصل نه دي، خپل برند نه دي کنه، او کیفیت دې یعنی د برند راټیټ ده، خو کاپی دي. دا بیا څنګه غلری کیفیت
اصل کې دی؟ اوریجنل او د کاپی چې کوم د دې مر فرق نه کوي. صرف او صرف هغه اماغه دکان کې خرڅي چې کوم دکان کې، یعنی دی په دې په نوم باندې هغه موند مر وخت کوي. د بوت خپوت راي خامه خش کیږي. د سکول هم شوقیا خلک اغون دي شپږ میاشتې درې میاشتې نه بعد حتی کې ببل لی
بیا هم. یعنی که تاسو کوشش وکړي چې هغه مالونه راوړي چې لږ زره اصل ویزه کې، چې دلته افغانستان کې اقتصاد ضعیف ده، خلک چې شیخ لی غوړي چې ډیر دوام وکړي.
اوس کدی دي کې کدی کې موږ هغه راوړو کنه قیمت راوړو؟ یو قیمت مطلب دا چې اوریجنل راوړو. دلته د چا واس نشته چې وایلی 15,000 افغانۍ یا 2,000 افغانۍ پورې چا بوت تبيخي غنه کې کلارکس راغلی کې وځي کې هغه چاونه زه دکان بند شو.
یعنی تاسو خلکو واسطه ګوري بیا داس ما
هغه سره وو
مننه کوم جان.
تاسو سلام.
اوس چې راډو په منځني څه په 12 نیوي په ټوله افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا ولسوالی لیکي حکومت ته له امنیتي پلوه د فرا امنیت ته پام وکړي، دلته وضعیت ښه نه دی. اسلام یار د پکتیا له جاني خیلو بیا لیکي په جنگ کې لشکيلو خو او غواړو چې په دې یخه هوا کې عملیات ونکړي، ځکه چې ډیر تلفات به ملکیانو ته واوړي. ګل زمان صادق د کونړ له مرکز لیکي زلمی خلیلزاد کول شي د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. محب الله صابل لیکي له خلیلزاد مننه کوم چې د افغانستان د سولې لپاره سخت هڅې کوي. عنایت الرحمن د کونړ له نشکام څخه لیکي هر څوک چې د افغانستان د اوبو پر بندونو حمله کوي، دا حمله د روس د یرغل په څیر ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د معارف وزارت باید کلنۍ آزموینه رانږدې کړي، ځکه چې هوا یخه شوې ده. سمیولا حلیمی تندر د پکتیا له سمکنوی لیکي د افغان ښوونکو معاشونه باید زیات شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د ولسی جرګې ټاکنې له فساده ډکې وي. عبید الله له کابل لیکي د ولسی جرګې انتخابات په دا ځل له فساده پاک وي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، د ولسی جرګې د ټاکنو نتیجې باید ژر اعلان شي. دا خبری مجله مو هم دلته پای ته ورسیده. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.